خوشحال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتنو خوا کې د سهار لس بجې سوې. زه بوریوال ککړ بیا هم هرکلی وایم تاسو ته په دې خپرونه کې. په خپرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې خپرو، او همدغسې به تاسو ته د مشال ریډیو وریځ خپرونه هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راهیسې تړلې ده. طالبان وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوی د ګام دوی ته ډېرې مالي ستونزې جوړ کړې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان بیګا مشال راډیو ته وویل
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیت ګاډي، د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غوښتنه ده چې د میز غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیزی نه ډېر نقصان راوند د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر بیګا مشال رډی ته ویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د دې په وینا خبري روانې دي او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هواره شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوکاندارانو د پوز په ضربیزه عملیاتو کې د ډنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت وهلی دی. دوی وایي د پېښور های کورټ پر پریکړه سربیره راغلي موضوع نه ورکول کېږي. د پرلت یو ګډونوال حمزه داوډ بیګا مشال راډیو ته وویل چې موضوع راغلي دي خو بیا هم ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د پوینا وزیر اعظم شهباز شریف ته یې فریاد رسولی خو بیا هم مسله هواره نه شوه. د شمالي وزیرستان د انتظامي یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته پخلی وکړ چې د موضوع چکونه رښتیا هم راغلی دي خو دوی ورته ترکه کار جوړوي. د پوینا په هر اونۍ کې به یو مخصوصه ورځ ورته ټاکي او بیا به دکاندارانو ته چکونه ورکوي. د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د ضربیز په نامه عملیاتو کې د میرانشاه بازار ټول ړنګ شوی و. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا محمد یعقوب دا څرګندونې د اپریل پر 23 د خپل پلار ملا محمد عمر د مړینې د 9 تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې کړې دي. نوموړي د پاکستان لخوا پر کونړ ورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بمباري په یو بیلګه ده او د ده په وینا دا یې د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړې ده خو د ده په وینا بیا یې زغم نه لري. طالبانو تایید کړی وه چې د اپریل پر 14 پاکستاني پوځ ځواکونو پر خوست هوایي برید کړی وو او هم یې پر کونړ توغندي ویشتلی وو چې پکې د دوی په وینا 30 وژل شوي وو. پاکستان د ملا یعقوب د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د بهرنیو چارو وزارت یې د اپریل پر 12 په یو بیان کې له طالبانو ځغوښتي وو چې د افغانستان خاورې دی د وسلوالو د ور اوښتو مخه ونیسي. په هغه بیان کې پر خوست او کونړ د بمباری ذکر نه و سوی. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه سوي ده. د خبره د یاد وزارت مرستیال لطف الله خیرخواه د اپریل پر 23 مشال رېډیو ته په یو پیغام کې کړی ده. د پوینا د دې لپاره ده چې استادان وکولی سي په اونۍ کې 3 ورځې نجونو او 3 ورځې هلکانو ته تدریس ورکړي. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د دوی په وینا د داسې بندیزونو پر مهال خپلو درسونو ته توجه نسی کولی. ترکی د اپریل پر 23 په زور 208 افغانان په یو چارټر پرواز کې کابل ته استولی دي. د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی دی چې دا افغانان په ناقانونه توګه ترکی ته نه راوتلی وو. د مالاتیا د کډوالو د ادارې په خبره د چارټر پروازونو له پیلېدو راهیسې دوی تر دې دمه 461 افغانان بیرته افغانستان ته استولی دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپلې مخالفې میرین لیپن ته په اسانه توګه ماتې ورکړې ده. د اروپایي ټولنې پلوي ایمانوئل میکرون د اپریل پر 23 تر سره سویو دویم پړاو ټاکنو کې شاوخوا 85% رای ترلاسه کړې دي. ایمانوئل میکرون د 2019 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې میرین لیپن ته تر اوسنیو ټاکنو په خورا زیات فرق ماتې ورکړې وه. نوموړي هغه وخت د میرین لیپن د 33% په مقابله کې خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړلی دی. د پاکستان غاړې ته تجاران وایي چې د پاکستان لخوا اخیستل شوي دی ګام دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي غوښتنه یې دا ده چې د پاکستان حکومت دا لاره نه یوازې پرانیزي بلکې د راتلونکي لپاره یې هم خلاصه وساتي. د شمالي وزیرستان ځایي انتظامی چارواکي وایي چې د دې لارې د پرانیستو لپاره لارې چارې لټول باندې کار روان دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
پاکستان افغانستان په پوله وروسته امنیتي صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتي لاره د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوې. تاجران وایي چې د پوله دواړو اړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي. روزانه د کروڑونو نقصان روان دی. د اپریل په 22مه غلام خان دوه ګرسیدګي کې د ایس پی آر په وینا د پوله پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسته برید کړی و چې درې فوجیان پکې وژل شوي ول او څلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 18مه خوسپیرې او خوشا کې پاکستانی جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې مشرانو په وینا د دوی تر څلوېښتو پورې کډوال وژلي شوي ول چې په بنو کې د اته ورځو نه پر لت روان دي. نو د دغو پیښو پس د درې ورځو نه غلام خان ترانزیټي لاره د کاروبار پر مخ تړل شوې او کډوال واپسی هم ځنډول شوې. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېر تاوان روان دی. تجارتي لارې دې نه بندېږي، ورته دې تحفظ ورکړل شي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. پساوې ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیټ ګاډي، د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غوښتنه ده چې د میر غلام خان بارډر ترانزیټ ته مهرباني دا وشي، دا بارډر د بندېږي نه، بارډر د 24 کلاو شي. دغه سره ډېره د بارډر ناکامي ده او بارډر ډېر نقصان راونده د تجارت رونه د سبزی خروپش غونډار شي. تبوی وشوله مهرباني دا وشي د بارډر د تحفظ وشي او بارډر د کولاو شي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان چارواکو سره مو چې په داړه تماس ونیو، نو د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ستونزو په وجه بندر تړل شوی، خو خبرې لګیا دي نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان 0.5 ته رابللې تماکړی چې زر لاره وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پوله وروسته امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنه کړي چې تجارت کې د خندان نه جوړیږي بلکې د تجارت دغه لاره د محفوظه وساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان د میرانشاه یو شمیر دوکاندارانو د ډنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی دی. د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د نړېدلې دې بازار دوکانداران وایي د پېښور په هایکورټ کې هم مقدمه ګټلې وه، خو بیا هم دوی ته خپل تاوان نه ورکول کېږي. بل پلو د زیاد ضلع انتظامی چارواکي وایي چې رښتیا هم د دوی موزه راغلې ده او دوی د ویشلو پر طریقې کار باندې کار کوي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو په موخه میرامشاه پریس کلب مخې ته پر لت کېناولې. دوی وایي چې د دوی ړنګ بازار معاوضې راغلې چې د کالونو نه ورته نه میلاویږي. بیا یې د پېښور په هایکورټ کې کیس ګټلې. اوس چې معاوضې ورکول بیرته پیل شوي، نو انتظامیه ورته نن سبا کوي، خپلې معاوضې هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال همزاده وړوای چې لا هم معاوضې نه ورکولی شي. د ملک وزیر اعظم ته هم فریاد ورسېدو، خو بیا هم د حق نامې حرمه دي.
چې د کیمې تاجر برادری والا کیمې ریپی شو شوې دي، دا غری پی ڈی سی اوور تب شاپ شه جو چې زبېداری پی ویر نه کا هلان کا بل اور چې دلته پی ام رو غلای و شباش شریف باغ شه یا د لکینو مینده مې نه مفند اور مخ مخ ورته و چې دلته یو ڈی سی خالی دي کندورونه ته چکینه نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوی و په مخ شه چیف سیکریټری نو سوی چې دا دلته خالی د سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمر تنگوي چې د ریپی تصیف او د وجود یا یادای دي کندور تاری پین نشری کوي ا دې د وجه د کندورون دلته په احتجاج باندې نو سي ا دې نس یو تای مش سره بل یار شتانه د احتجاج نه چې بیا نه مش سو وکي چې د ملک وزیر اعظم ته د مش خبره ورسه دلای دې په وجود د مش خپل حق نه ملوي.
نمیرم شاه بازار یو بل دکاندار عبدالرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي. حکومت انتظامیه ته ویلي چې دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شي، خو انتظامیه ورته خنډان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړی چې دکاندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دې بنا کړی دي، دې ته بیا دې نه پښتنه ور نه شي او ایسا تکلیف دې خلک ته ملاو نه شي. دې باوجود سه اور امیر سره ډی سی صاحب وعده وکړي، پخې پخې وعده خپل وعده وخوړي. ایس نن میز مجبوري په روډ نو سي ټرین مې لګولای دا غیر سه پرې میز نو سي چې سه پرې میز ته دا پېچاله دلای نه وي چې 1000 کا سون روزانه نو مینا بارسي او میز به دې وزینا ورسي ابي چې کینارو خلی چې سه پر ټول وزیرستان دي کندور خلوص نوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو د انتظامیه یو افسر چې نه یو غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چې کونه راغلي طریقه کار جوړوي، هر اونۍ به مخصوصه ورځ ټاکي او متاثره دکاندارانو ته به چیکونه ورکول شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چیکونه ورکړل شوي هم دي. ضربه ازب عملیاتو له کابله میرام شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول، چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه په 2000 کال کې ورکړل شوې، د میرام شاه بازار ځنه دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې، خو دغه معاوضو کې انتظامیه لخوا د تصدیق په نوم یوه جی آی ټی جوړه شوې وه چې دکاندارانو بیا پېښور هایکورټ کې کیس کړی و. څو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوې چې پس انتظامیه ته د چکونو ورکولو امر شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د نوردونکو اوس هم تاسو ته د خیبر پښتونخوا د ترقیاتي بجټ په اړه یو رپورټ لرو. په داسې وخت کې چې د بل بجټ وړاندې کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، په خیبر پښتونخوا کې د بجټ د چارو پوهان وایي چې په دې صوبه کې یو ځل بیا په پراخه کچه او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو لپاره ترقیاتي بجټ بیرته ځای شوی دی، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دې لپاره دوی هلې ځلې کوي چې دغه بجټ په سمه توګه استعمال کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث یې نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویب پاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 140 کروڑ روپو کې یوازې 40 او 13 کروڑ روپۍ مصرف شوې دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کلنه چې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوي دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوي ژمنې نه دي پوره شوي او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلی ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
او عید نه بعد به انشاءالله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل عمل اعلان به کوو، او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم پکار دی چې په دې باندې چې کوم نه فوري طور ایکشن واخلي، او صوبائی حکومت ته پکار دی چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فنډ ولې نه دی راغلی یا راغلی دی، ولې نه دی استعمال شوی، وجه څه ده.
د فاینانس ډیپارټمنټ د دستاویزاتو تر مخه د 2021-22 په روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 150 اربه روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 اربه او 19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان نمی پوښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه یې د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل:
شپږ شپېته فیصده یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه دغه صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی، د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سست روی ښکار دي. د صوبایي حکومت ته ترجیحاتو باندې هم دا ټول څیزونه منحصر کوي چې هغې دومره څومره سنجیدګي ښیي. او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی 100 اربه روپۍ د هغې دپاره بجټ دی، هغې دپاره مختص شوي دي، خو جاري شوي صرف 55 اربه دي. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته، ځکه هغوی هلته 45 اربه روپۍ لا تر اوسه نه دي جاري کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولې شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې که د روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوي فنډونه به په را روانو کلونو کې هم خرچ کېدلی شي.
د موږ چې کوم بجټ دی په هغې کې خو چې کوم د قبایلي علاقو حصه ده، د هغې سکیمونو دپاره چې کوم دی دا مختص شوی ده، او زموږ لیپسیبل نه وي چې په دې باندې ټایم اوړي، نو دا به بیا خزانې لذي. زموږ فنډ تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوی نه وي او د دې او ختم شوی تاغي پوری د افغان دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډیپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی پورس د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو غونډه هم تر سره شوی و، او په دغه ونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی و. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرچ کولو مسله په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد عمر وبخشی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب د اپریل پر 23 په وینا کې پر کونړ د پاکستان برید یرغل وباله او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. پاکستان د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجي دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنځ او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په ویشتمه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې اوه څلوېښت ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جوماتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنه کړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړ ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
داسې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. د نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بې له دې چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمېر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت داسې مال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بالاخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نوردونکو اوسو یو بل رپورټ ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په کابل پوهنتون کې یا د نجونو او هلکانو تدریسي ورځې جلا کولو پریکړه د دوی په وینا د استادانو او زده کوونکو په خوښه کړې ده. د لوړ زده کړو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې ګټه استادانو ته اسانه جوړول دي خو بل پلو زده کوونکي دا خبر ردوي او وایي چې له دې تر سره به د دوی ستونزې لا زیاتې سي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په خبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو، توري جامې واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مه کوئ. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفوي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی،
مفکورې غیر منطقي است.
لدې سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډیرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلا که هستن،
ډیری محصلین په کار کولو هم بوخت دي، یو دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لوري محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:30 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د یو ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرح د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه سوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پرېکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولی سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس هم ارزو د یو بل رپورټ پر لور. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي چې د خپلې چوکۍ له استعفا ورکولو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې لغوه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفي کېدو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. عمران خان دریز لري چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ده په وینا له نورو ګوندونو سره لاس یو کړی دی او د دوی په خلاف ولاړ دی، خو یاد کمیشن دا ردوي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمین سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپلې څوکۍ نه د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد ایښودونکي غړي اکبر ایس بابر لخوا اته کاله مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخیستو په اړه د جوړې کړل شوې مقدمې پریکړه دی په دیرشو ورځو کې وکړي. د اپریل په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټنو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا بے طرفه نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 15 غړي وي او د څلورو واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د دوو صوبو غړي نشته، نو له دې وجې دا یو مکمل کمیشن نه دی. بل دا چې د نورو ګوندونو قضیې نه اوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجې ښکاره ده چې دوی بې طرفه نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمین او د څلورو واړو صوبو غړي وي، خو دا مهال د کمیشن کې د سند او بلوچستان څخه بي غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل دا قضیه د 2014 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر ایس بابر دایره کړې وه. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستي دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو 35,000 50,000 د میاشتې دا بجټ وو. نو یې دفتر هم دلته نو دفتر هم د عمران خان چې 2002 کې ایم این اے شو، دلته د اپارټمنټ لوجیس کې هغه ایم این اے ریزیډنس لپاره ملاوي، هغه هم سینټرل آفس لګولو. ښه، مطلب د شپاړس کاله ما د عمران سره یو پیسه نه ده اخیستې، یو د پیسې فائده مې نه ده اخیستې. دغسې کسان نورو مو معمولی غوندې د دې ډاکومنټس هغه کتلی دي. مو آڈیٹرز نو هغه
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د مادې له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندې نشي اخیستی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسنادو او د پاکستان د دولتي بینک لخوا جاري کړل شو مالیکاتو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونو نه پس د روان کال د جنوري په څلورمه په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د واویا بانکي کاتې په ډاګه شوي. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه څه د پاسه د 4.5 عربو روپو شتون په ډاګه شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. درنو اوریدونکو د خبرونی نیمای ته رسیدلیو. تاسو ته ځل بیا یادونه وکړو چې په دې خبرونه کې مو په سر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبر د سر خبر وو. ځای تجاران وایي چې دوی ته ستونزې جوړ کړې دي او د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې د دې لارې د بیرته پرانیستو لپاره دوی خبرې روانې کړې دي. همدغسې د میرانشاه بازار دوکاندارانو پرلت وهلې دي چې دوی ته دي خپل تاوان ورکړل سي. دوی د هغه بازار د نړیدلو دوکانونو تاوان غواړي چې د پاکستان د پوز په عملیاتو کې نړیدلی وو. ځینې نور خبرونه هم په دې خبرونه کې وو چې په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم واوري. خو اوس زو د مشال رادیو اونیزي خبرونې مشال مرکې ته. د مشال مرکه کې د جمهوري ملي غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ میلمه دی. کوربیا مجید بابر دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د بیاغې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستړي مشي د مشال مرکه خبرونه کې موز مجید بابر هرکلی کوم. نور سره په دې مشال مرکه کې ملمه ده محسن داور چې د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر ده او د شمالي وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې غړی ده. دا مرکه مو پس له هغې کړې چې د اپریل په 21مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شمالي وزیرستان ته تللی و. نو راځئ چې د محسن داور سره د مرکې پیل وکړو. محسن صاحب، تیره ورځ د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم ستاسو په بلنه شمالي وزیرستان ته لاړه. یو خو دا راته وایي چې یاره شمالي وزیرستان ته د ده دا تګ دا څومره ارزښ لري د شمالي وزیرستان د ولس لپاره؟
دا څه ده چې ظاهر خبره ده د ملک وزیر اعظم دی او کله چې د وزیر اعظم انتخاب وکړل نو په سپاته ځای راغی شکریې لپاره. نو ما په هغه ټیم کې ورته خواست کړو چې شمالي وزیرستان یو تور وکړي چې د هغه علاقې د ستونزو ته خبر شي. نو ټول هغه مسله خو د امنیاتو ده او د امن په باره کې هغه ته تفصیلا ټول کیسه لوکل مشرانو هم کېښودلو. ما په دې خپلو خبرو کې ورته وکړه زمونږ سره زمونږ د جرګې ته د راتګ نه مخکې د فوج مشر او باجوا او سره جګړه کوم د فوج چارواکي دي هغه هم راغلي وو. هغې هم دله یو بریفینګ ورکړی د کیسه بریفینګ ورکړی د هغې دغه مونږ نه یو خبر شوي. خو هغه هغې ځان له خپل دغه وو هغې نه پس بیا د جرګې ته راغی. یو خو د امن چې کومه خبره وه بنیادي دا هم هغې مخته کېښودله چې د امن ته راغی وخته پر نشي رسدی چې څو پوره د د ګډو د بیډ د تفریق نه شوی او مطلب ریاست کې یو واضحه تګلاره ده تر هغې په اوله نه یې خپله کړی. زما چې نور کوم د ترکیاتي کارونو سیګنیوي کومې نیمګړتیاوې وې د علاقې هغه مو ته کېښودې. په هغې کې هغه بیا څلور اعلانونه وکړل. په هغې کې یوه یونیورسټي وه، یو میډیکل کالج وو، یو موبایل هسپتال وو، یو ورسره چې کوم دی دا په پنجاب کې د سکولونو یو سیستم دی دانش یو د هغې سکول وو. نو ظاهر خبره ده مطلب ټولې مسلې خو نه په یو ورځ حل کېږي او د دوه راتګ او بیا د ورځې مکه خلک بلوچستان ته روان دي.
تاسو سمرا کنوینس یې سمرا کانی یې چې دا وادي او رښتونی وادي دی او دا به واقعي دا کار به وشي.
زما خپل نظر خو دا دی چې ان شاء الله په دې کې به نه داسې څه ډېره غټه تکنیکي ستونزه پکې راغله نو دا ټولې وادي به عملي کېږي. د یونین کې څنګه خو په خپله تر یو حد پر مزل مې فکر هم دی او بیا هم وخت په وخت چې څه هم ډیولپمنټ سړي کېږي نو موږ به څه کوم خبرو کچرے مطلب دیسی پدی کے وعد خرافی او دل دیو خوا لغم د کوم مخ تدوی چ اورا دا وعده کروا خو پدی کی ہی پات رہا نا سر دے وقت پورے چکم ریسپانس سے منتا او اغا پوزیٹو دے مطلب اغا دے ترکیتی کارونو په حوالہ سرا زما خپل خیال دا چې رقم ملانی نو شوی دی دا بطول عملی شي
د دې د میډیکل کالج او بیا د پهنتون او بیا د دانش سکول د دې د پاره به دغلت زمکو ته ضرورت دی د دې د پاره به د نورو د پیسو ضرورت دی نو دا غي د پاره به مخکینه قدم سی
او وګوره اوس متعلقه محکمه ته د سکمونه لګل کیږي هغه به په بیا خپل سیستم دغه طریقه کار دی فیزیبیلیټی دا فیزیبیلیټی نه پز بعد پیسو مختص کول دی هغه نه پس بیا زمکه خستر کیږي او نور تعمیرات به جوړیږي په دې باندې لږ وخت لګي او دام دا مطلب چې یو ځل اراده دا کار کول او سو پر پسو لګي نو بیا کار راځي خپل دا تا
محسن تیر ورس چکلا دور د مخ کې قومي سمبلی غونډه وا په غونډه کې تاسو د هغه بمباری ذکر وکړو چې د پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان په خوست کې په شمالي وزیرستانو د وزیرستاني کډوالو باندې کړي وا تاسو په اسمبلی کې دا خبره کړي وایا وزیر اعظم ته دغل تکي پوځي چارواکو ته تاسو دا خبره کړي
راځي د پوځي چارواکو له نیم خبر نه غیر مونږ د قتل شو هغه وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړو وزیر اعظم دغه نه پس بیا مونږ راغې خو ظاهر خبر دا هغه خو باغیم ته خبرې په قومي اسمبلی کې زه خبرو کوم نو خو میڈیا خبر رپورٹ کرا نو باید د دې خبرې پلټنه وشي او چې کوم چارواکو دا کار کړی دا هغه له سزا ورکړې شي او ما ورسره ورسره دلته په بون کې پر نت ناشته ده مې چې متفهلو کړلې هغه ته په کار راځي مطلب دا چې چې چېم ناشته درته مطلب هغه خو انګلیش کې تاسو په یو وخت ورلګي هغه تیم نور نه ناشته ده په خپل هم پر مشته دي په ځور غلامه ما هغه ته په کار راځي تاسو مذاکرات وکړو هغه بیا چې کوم موجودہ چارواکی وغی ته وی چې تاسو وغی سره خبر او پی او مطلب دغه چې کوم مطالبات دي ظاهر خبره ته موږ غټه مطالبه خدا ته چې مطلب د واقعي لک تحقیقات په کار دي
صحیح بل محسن د بزرګونو کډوال چې دي صحیح د بزرګونو کډوال چې دي د کلونو راهیسی په افغانستان کې اوسېږي د دوی در واپس ہے د یو جامع نظام پاړه باندې وزیر اعظم سره خبر او شو کنه
دا مم دا ته ټول خبر ما په خپل تقریر کې څه کې خو دلته ما ګوره تاسو څنګه خو جوړه ده که شو چې اوس یو هغه کډوال دي او بل ته تر هغه غره په نوم باندې اخ او اوله او یو مسره دا ویته را پرېنه نو دا هم دا خو څنګه زی بیا ورس ورس ته واکې چې کمی جنا نو ما یو خو دې ته یو جامع پلان په کار دی په کومه طریقه مې چې مطلب د دې واپسی وشي او و پسې سره سره دا دلته چې کوم لکه چې دا هو مطلب کورونا شو او دا سمو دا کار شروع شو خلک ورته تجربه خلک را روان شو بیا لږ وخت پس دا بیا غی نفس بیا دا کار ہو جائے نو سم پزرگون خلق انتا موجود
صحیح محسن یو خبره کې دا ستاسو په دې نوې کابینه کې د وزارت بیا د هغې په اړه باندې څه خبرې وشوې څه خبرې سره پورونه داسې دي چې ستاسو په نامه باندې د دغه ملک مقتدره ادارې یا هغه ادارې چې سیکیورټی اسټبلیشمنټ ورته وایي هغوی نه دي رضا په دې خبره کې څومره حقیقت دی
دا خو یقیناً خو بهرحال دا چې د وزارتونو سیاست خو مونږ تر اوسه پره نه دی کړی نه وزارت زمونږ په ترجیحاتو کې دي دا خو د مسلم لیگ دومر په خپله راغلي چې تاسو زمونږ د کابینې شهباز شریف په خپله راغلی زه د وایم د کابینې څه جوړ شه نو هغې نه پس بیا څه موده پس هغې دا خبره کمی کړه چې یاره دا خو مطلب پہلا یو سیاسی گون یا تو اگر نپس سے بیا دا دا فوج مشران یا سو سیاسی ستاپ کابینہ کے پا شمولیت باندے اعتراض دے نو اگر آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہو ٹول کو بیدنشن کولا منگ متخفل جواب بیا برابر ورکو خدا غدا کہ مطلب آگی شروع کے داولی چھے منگ پہلا گیا یو او آگی خلق و طرف نا مسئلہ تھا نو ماں توی چھو رہا منگ کو د یو سیاسي حکومت مرګرتیا کړې وه او نه د فوج مرګرتیا مې نه وه کړې دا خو ستاسو مسله ده
آیا په دې کې د مصالحت څه خبره کیږي ستاسو د سیکیورټی اسټبلیشمنټ ترمنځ
نه مصالحت خو داسې ده چې مطلب دا خپل کار دی زما خپل کار دی د سیکیورټی اسټبلیشمنټ دې کار دی چې مثال دې به سرحداتو ژغورنه کوي دغه دا کار نه دی چې مثال هغه دې په وزارتونو باندې دغه وکړي نو زه خو مطلب بنیادي زما خو خپل دغه لاین دی اگر جان نہ خبر ہے جدید بدا پاکستان پر سیاست کی واقع اختیار زیادتی وہ منگ خود مدو کا نا اور اگر بیا اخو بیا کسو کی منی اخو پیدا غدر دے سر دے اور کا موجودہ حکومت دغی واقع منی اخو پیدا غدر دے سر دے کنا سما مسلم اخو دیتا میرا سما مسلم دا چی چا طرف نا پرشار دے و چا طرف نا پرشار نا دے
دا کم سیاسی گن تا سو نم واقع استو دا سیاسی گن دا جمعیت علماء اسلام فدرمان ڈالا دا
بس دے نم مزکا نا مزکا چا آغا منگ کیپ کا نکڑے پا دے ترکی سراوز یا تا پا پی ڈی این کی جسا پا شمولیت کی کمی ہوتی ایسی گوند اعتراف کرنو سلطا ما گوند اعتراف کرنو
اب آخرانا پختانا مداد علی وزیر خدا اس پا داغ پروڈکشن آرڈر شوے دے دا علی وزیر قضیه علی وزیر په اسمبلی کې مویل په قامی اسمبلی کې چې دا هغه په خوشی کېدو باندې دا هغه په مقدمه کې دا هغه په خبرو باندې د سکیورټی اسټابلیشمنت او په خاصه توګه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا اعتراض دی دا خبره تر څه حد پورې عدالتي ده او تر څه حد پورې د پوز سره تړلې ده
خبره خو ځینې هم داسې ده څنګه چې تاسو بیان کړه مسئلہ کو ظاہر خبر تھا جانی والا کیس عمدہ سے دے وہ پجے بنے مونگ دا اس موجودہ حکومت کی کم مشران دے رہے تھے مونگ دا سیزن خبر رکھے ہو آگے چھے مونگ با دا علی دا رہائے دا پارا لا رہا ہوا رہا ہو اس میں آگا تا بیا سنگا ترتیب جوڑائی سنگا خبر پکی کئی سنگا سنگ ہے ہوا رہی مکم لا رہا ہوا رہی دا خو اوس بیا هم دغې هډکتی د هغې در د سر دی او دا وایه چې مثال دا خبره مونږ سره شوې وه والي وزیر موجود وو چې هغه مسلم لیگ مونږ کې عادت دا ورته ووي چې مونږ خبره شروع کړې ده ستا په دې کتاب باندې مونږ ګورو چې مطلب څه طریقه جوړه کړو چې دا غږ نه روم
نه خبره چا سره شروع کړې ده آیا د سیکیورټی اسټبلیشمنټ سره قانوني ادارو سره
ګوره دا خو داسې ده چې ظاهره خبره ده زه مسله خو ما هغه مسله خو بنیادي خو ټیک ټاک کیسونه دلته داسې دي چې مطلب کیس په عدالت کې دی خو بهرحال دوی به بیا داسې طریقه جوړوي چې مطلب کیس واپس اخلي حکومت ته به دغه کوي چې مطلب کیس واپس واخلي څه طریقه به جوړوي یا خو هغې د هغې خپل ما شروع کړې څه ویي هغه د هغې درته سر دی چې په کومه طریقه دغه کیس دی یو بنیاد یو فیک کیس یو دروغجن کیس دی اوس به چې هغه ختمي دا خو بیا دغه د سر دی په کومه طریقه
سموده مخکې د پاکستان پیپلز ګوند سره په دې لړکی خبرې شوې وي پیپلز ګوند بیا یو معاهده کړې وه د پی ټی ایم سره هغه معاهده اوس هم انټیکټ د علي وزیر د خوشی کېدو پس لړکی چې
یره دوی دا معاهده نه خو زه مهم خبر هغه خو چې چا کړه و هغه به خبرې مونږ چې کوم خپل مجلس د دې سره هي په بابت شوې ده هغه مې تاسو ته بیان کړو دا نور چې کومې کیسې دي دا ځواب پیلم
ښه علي وزیر څنګه دی صحت څنګه دی هغه څه وایي هغه سره څنګه برخورد کیږي په جیل کې
نو په جیل کې خو ګوره جیل کې وکړ سره ډېر زیات خو سلوکم کیږي خو نو جیل خو جیل دی کنه. هغه د پیپل پارټۍ کې عادت مونږ ته ویلي دي چې مونږ خپل وخت مطابق د دفتر خیال ساتو خو نو بیا هم لکه ګوره جیل خو چې مهال هم درنه څوک جوړ کړي څوک درته ووایي چې مسلط کی دی کیف کی دی هغه د نور هر څنګه ښه شي ټیک تا یو نیم داسې زندانې لکه مخکې چې مونږ پیتر شوي وو زمو علي وزیر مو خپل کمر د کیسې نه پس هغه بیا مطلب دا و چې هغه کې بیا بیخي هغه آخري هدف پر رسیدلی و نه خو دا چې دلته اوس نسبتا سند حکومت خپل هغې وینا مطابق مونږ د خپل وخت مطابق دلته خیال ساتو خو بیا هم چې هر څومره اسانتیاوی خو جیل بیا هم جیل
صحیح. اوس چې کوم موجوده حالات دي موجوده حکومت راغلی دی دوی له تاسو د اعتماد ووټ هم ورکړی دی او دوی سره ستاسو داسې ښکاري چې ستاسو ښه تعلقات دي خو بیا هم تاسو وکته چې دا موجوده چې کوم سیټ اپ دی دا هم د سیکیورټی اسټابلیشمنت تابع دی تاسو په دې کې څومره ځان فټ یا څومره ځان دې کې ښکیل محسوسوي؟
ظاهر خبره ده سل په سل خو زمونږ د خواهشاتو مطابق نظام نه روان دی او مونږ دا کړو چې نه روان دی خو بیا هم چې څومره پکې خپل ځان ته لارو باسي چې څومره پکې ځان ته سپېس وباسي شو او څومره پکې خپل له خبره منلی شو هغه مره سپېس پکې بیا مونږ اوکوپای کوو نور خو ګوره تاسو ته دا درې حقیقتونه پته ده چې مطلب دلته نظام څنګه چلیږي او دا یو خبره ده چې ما همیشه په دې میټینګونو کې دا کیسه ورته کړې ده چې دا اوس یو ټیسټ کیس دی دا اوس چې کوم چې حکومت راغی په دې کې د پاکستان ټول سیاسي قوتونه موجود دي په دې کې د بلوچستانو کمپرستان موجود دي په دې کې مذهبي ګوندونه موجود دي پښتانه شنلستان په دې کې موجود دي دا یو ډېر مضبوط سیاسي قوت د دې موجوده وزیر اعظم په شاو ولاړ دی ټیک ټاک په اعدادو کې به دومره زیات نه وي خوب سیاسی قوت یو ډېر مضبوط دی نو دا که وغواړي نو دا هر څه کولی شي ګوره په دې نه مخکې مې یو ځل دغه شان چې حکومت په 2003 کې جوړ شو نو هغې د 13 ترمیم په شان یو ډېر غټ مقدم یو ډېر غټ کار وکړو د پاکستان په پارلماني په جمهوري نظام کې نو 13 ترمیم یو ډېر غټ حیثیت لري دا یو ډېر غټ کار وکړم چې دا سیاسي یو مضبوط سیاسي قوت نه بغیر نه کېدو فوج به چرم بیتا اجازه نه ورکړي خو اوس هم لکه مونږ دا ګڼو چې مطلب یو مضبوط سیاسي قوت په حکومت کې راغلی دی نو که اراده وکړي وار په وار مې دا خبره ورته کړه چې که اراده وکړي نو هر څه کولی شي.
اوریدونکو د محسن داوړ سره د امریکا دوام لري د یوې وړې دمې نه پس واپس راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
موسن اخ پختنه مدا د ستاسو یو ډیره زړه مطالبه وا د ریکنسیلیشن او ټروث یو کمیشن آیا موجوده حکومت یا موجوده وزیر اعظم نستا هم دغه مطالبه شته؟ تاسو غواړئ چې په قبایلی د لوک په تیرو شلو کالو کې څه شوي دي دغه په اړه باندې ټروث یا د رښتیا معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ شي؟
ګور دی دا زمونږ مسله دا څوک مسله غړي هغه نمست بیا مخکې مزرم کې دي شي او مسله د دینه بغیر حل کېدې نشي چې مثال ټوت مطلب د غي مخ ته راشي دا ټوت کمیشن خو په ندي شي ځکه او بل لازم نه دا خلي بیا اوس زمام مطالبه و دا ګور دا په کم میټینګ کې کم آل پارټیز کنفرنس کې کوم هغه کې دا پی ډی ایم جوړ شوی پاکه شپږشت نکاتو چې په اړه باندې د ټول سیاسي ګوندونو کوم چې اوس د موجوده حکومت کې موجود دي دا ټول سیاسي ګوندونو په باندې دستخط کړو او پاره کې یو نقطه د ډیپټوس کمیشن هم و. نو دا خو اوس بزه دا وایم چې دا اوس خالي جما مطالبه نه ده، د دې ټول خپل سیاسي ګوندونو مطالبه ده موږ وایو وخت او خامخا ور یادو او مطلب دا به توازن چې مطلب دا خبره تاسو د دې وعده کړو
محسن دغه کې په قبایلی دلو کې په دغه شل کلنۍ دوره کې چې کوم کې دغلته کې طالبانایزیشن و دغلته کې سخت دریځه خلک و وسلوالو ویل کېږي چې د قبایلو د قبایلي ولس د 2000 نه زیات مشران ووجل شول. تر دا مهال پورې د یو وجلې شوي مشر قاتلین عدالت ته یا د هغوی په ګوته شوي نه دي. ستاسو اوس یو ګوند دی، د دغه ګوند هم څه مطالبې به وي، د دغه ګوند به څه مینیفیسټ وي، د هغې له مخه تاسو غواړئ چې یاره موجوده وزیر اعظم یا موجوده واکدارانو نه تاسو د دې پوښتنه وکړئ چې دا ستاسو مشران چا ووجل؟
ګوره دا خو د ټوت کمیشن خو بنیادي مقصد هم دغه دی، دا خو بنیادي مقصد هم دغه دی چې مطلب دا څونه هم چې په وطن کمې ستونزې تېرې شوې دي دا ټول پر کار راولي. او مطلب بیا چې کوم دغه خلک چې کوم خلکو لاس په دې کې کتل دي هغه خلک بیا مخکې ته راشي او هغې مطابق هغې ته خپل سزا تجویز شي. نو د ټول کمیشن خو بنیادي غوښتنه همدغه ده چې مطلب اورال چې څه هم شوي دي په ډیویژن کې دی، که دلته ټارګټ کلینګ شوی دی، که دلته مطلب ترهګري راغلی ده، یا پرشنې شوي دي، په دې کې هر څه شوي دي، کورونا وران شوی دی، بازارونا وران شوی دی، د ټولو کیسو تحقیقاتو لپاره دا ټول کمیشن دی. نو د دې باندې یو اخري واحد علاج ما
آیا تاسو وزیر اعظم شهباز شریف ته دا وویل چې یاره په دغه سیمه کې د یو لوی جرګې ضرورت دی، په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امنیت دپاره، د پوخ امنیت دپاره، او د ډېر پراخه او د ډېر دوامدار امنیت دپاره چې یو لویه جرګه راغونډې راوغوښتل شي؟
دا خبره پرون په جرګه کې ډسکس وا، خو دې کې ګوره بنیادي خبره بیا هم دغه دا چې څوک د ریاست په پاټ نه راغلی. نو جرګې خو مونږ داسې نه ده چې مطلب نه دي کړې، جرګې مونږ بله جرګې وکړو او هغې وار په وار مطلب یو څو ټکې دي چې مطلب هغه ډېر په ښکاره ورته کوي، هغه چې د څو پره داغ وضاحت نه وي شوی. نو زما په خیال د خوځون د افغان پالیسي چې کوم ده د پاکستان د ریاست کې په هغې کې څو پره بدلون نه راغلی، د هغې کې کلیرټي نه راغلی. زما په خیال نور که په مثال سړی هر قسم اکټیویټي وکړي، جرګه وکړي، هر څه وکړي، ولسو پر پخې کې تیر چې نه راغله او هیڅ بدلون نه راغله او یو کلیر کټ پالیسی نه راغله. نو په خیال دا مسله ده
تاسو چې کوم د افغانستان په اړه باندې پاکستان د پالیسۍ خبرو وکا، نو ویل کېږي خدا سي چې په افغانستان کې کوم موجوده رژیم راغلی دی هغه د پاکستان موجوده واکدارانو سره یا سیکیورټی اسټابلیشمنت سره د هغوی تعلقات ښه دي او دغه پالیسي به بدله شي. تاسو د کومې پالیسۍ ذکر کوئ چې کومه پالیسي بدله نه؟
ګوره خو مونږ خو همدغه پالیسي خبره کوو چې راته همیشه دلته نه وسله وال لګري دي او هلته هغې په افغانستان کښې ورانې کړې دی، نو هغه ورانې بیا په ډیورنډ راوړېدلی دی. اوس چې څوک پره تا هغه علاقه په امن نه وي پرېښی او هغې چېرې تا لاس نه وي اخېستی او مطلب د ګوډو بیر د تفریق نه وي کړی، نو تر هغه وخته پوره دا مسله نه شي حل کېدلی. هغه خو چې څومره هم دي، په کومه طریقه هم دي، مطلب د طرف پخوانو نه دا دی په جنګ کښې لګیا دي ټیک هغې خو به یې خو ته خو هم په ارام کښې بیا نه شي پاتې کېدلی. او تاسو اوس وګورې سار اوس لږ سات مخکې ما یو ټویټ کتلو زمونږ صحافي ملګرو هغه وي چې په څلېرویشت ګنټو کښې په مختلفو ځایونو کښې د پښتونخوا پېنځه پولیس والا چې کوم دی هغه ټارګېټ شوي دي. او دا خو ګوره دا کیسې به لا وخت سره نور هم سوا کېږي، څوپره هغه شی نه ټیک شوی. نو دلته زما نه کېږي خیال چې مطلب دا نوره مسلې به هغې سره داسې ټیک شي.
ستاسو په ذهن کښې حل څه دی؟ د دې
حل خو ما بیان کړو،
لکه دا خو یو ډېره د ډېرو مدو پالیسي ده، د ډېرو مدو نه دا خبره روانه ده، ډېر چې کوم
کمپرس مدو نه روانې کړه کال نه روانې کړه سر یو کو کال نه روانې ګوره په دولي ضروري چې بدله نه شي مثلا.
نو د بدلون د پاره تاسو سره تجاویز آیا دا دي چې یاره په افغانستان کې افغانستان پرېښودی شي، افغانستان خپل اختیار ته پرېښودی شي، او د هغه خوانه چې کوم دوی د خطرو خبرې کوي د هغوی د مخنیوي د پاره بیا څه وشي؟
هلو
جی لکه محسن زما خبره داوا چې کمی پالیسای باندې تاسو انتقاد کوئ چې کمی پالیسای او تګلارو باندې پخوانو کام پرستو ګوندونو مشرانو انتقاد کړی دی هغه پالیسی هم په هغه ځای ده هغه تجاویز چې دا تاسو کوم بیان کوم هغه په هغه ځای دي نوې لاره څه ده
ګوره نوې لار خو ما دوه درې ځلې تا ته بیان کړه او زه نه پوهېږم چې مطلب زما خبره تاسو ولې ما د څه وچې نوې لار خو همداغه ده چې دا پالیسي به بدول غواړي اوس زړه لاره خو ده ځکه خو په مونږ اعتراض کوو چې دا زړه لاره چې کوم ده دا تباهۍ لاره ده دا بربادۍ لاره ده په دې کې نه افغانستان خو ټیک ته او خاصې ته به وایي چې هلته که نه دلته هم امن نه شي راستې نو دا لاره به بدول غواړي او په دې افغانستان ځان خپل یو آزاد ریاست دی دا هغې چې کومه خپلواکي ده هغه خو به خامخا حیثیت کول او سره وسره زمونږ چې کوم اپروچ دی هغې مطالق چې مونږ همیشه هلته یو ډله داسې ډله سپورټ کړې ده چې مثال هغه غواړي چې د ټوپک په زور هلته خپل واک اختیار قایم کړي د دې په شا ولاړ وي نو هغه بیا زهره خبره ده چې مثال یو ځل ټوپک میدان ته راشي نو هغه بیا په هر رنګ او په هر شکل هغه بیا ضروري خبره ده چې مثال هغه هم خریده ده په کنټرول کړي هغې نه بیا نور هم ډېرې لارې وځي او هغه بیا سولي د تېرو څو مودو کې چې دا څومره تباهي زمونږ په دې پښتونخوا کې خصوصا وشوه بیا په ټول پاکستان کې هم وشوه صحیح ده مثال مونږ به هم په کې پښتنو ته په کې زیان ډېر زیات تر رسېدلی خو پاکستان هم لکه هغه شان ته معاشي ترقي چې کوم طریقې سره په کار وه دنیا ورته چې په کم نظر باندې ګوري دلته چې دا بم د مکې او کم کیسې کېږي نو ټیک ته سټریټیجیکلي د جنګ نه چې کومې ګټې یو څو افرادو ته راخېږي هغې ته راخېږي خو اوورال خو د ملک تشخص کوم دا هغه شان ته نه دی ټول دنیا ته دا نظر چې مثال دلته تر هغه دی دلته یو شی بل شی دی نو کو انویسټمنټ تر دی نو د دې ته وځنه د تمه شت دومره بدترین حالت تر رسیدلې دی چې اوس کچره د بهر نه امداد ته تر نه نو د تنخواګانو پیسې نه پوره کیږي نو دا پالیسي چې کوم دا د دې بدول بغواړي او عملاً به دا سره تمول غواړي د امن سره ولاړ یو د جنگ سره نه ولاړ امن سپورټ کوو وسلوال نه سپورټ کوو
محسن دا چې کوم موجوده حکومت سره تاسو اتحادی او د کوم موجوده وزیر اعظم تاسو ملاتړ کوي آیا د دې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب او د دې موجوده رژیم نه تاسو دا تمه لرئ چې دا بدلون بدوي راولي
موږ خپل خبر کوو موږ خپل خبر کوو او خپل پرشر به پرې اچو دنه په دې سیستم کې دنه چې زمونږ سونه هم حجم به ځان سره په کې نور ملګري هم پیدا کوو ځان سره به خپل قوت هم سوا کوو په دې باندې مدا فشار اچو چې دې په دې خبره باندې قانع کړو او دې خبره عملي کړي اوس نور موږ په دې کې څه سونه هدف پورې کامیاب دي شو یا غیر تر سونه هدف ته موږ سره مني دا هغه وخت ثابت دی خو بهرحال موږ خپل کیسونه په شاکی ګوم نه خپل بیانین هم نه په شاکی ګو او مته په دې باندې مسلسل موږ خپل پرشر اسو
اخیرانه پښتنه مې تاسو غنئ چې موجوده وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ستاسو خبرې مني ستاسو خبرو ته صحیح وي خو آیا د موجوده سکیورټی اسټابلیشمنټ نه آیا هغه دومره ازادي ترلاسه کولای شي چې ستاسو خبرو ته صحیح وي او ستاسو خبرې رښتیا هم ګڼي او د دغه خبرو پر رڼا کې پالیسي بدل کړي په خاص توګه قبایلي د لو لپاره او بیا په تیر افغانستان لپاره
ګوره ما خو مخکې مو ویل چې دلته د سره دومره سیاسي قوت دی چې کدی وکړي نو زما په خیال هر څه پاسیبل دي دا څه نشته چې مطلب هغه د کول نه شي د دې ملک غټ غټ سیاسي قوتونه د پښا ولاړ دي اوس نور بیا په دبه نه ډیپند کوي د وخت مخکې مونږ دا نشو ویل چې دې په دې کې ناکام شي دا به اوس د صلاحیتي فکر د هغه صحیح د ټول سیاسي قوت صحیح استعمال کو او زما په خیال دې په کې بیا لار راوستې شي خو کچره د نکو صحیح استعمال د دې نه فائدہ وځه وکړه نو سیستم کې څنګه وو بس ما شانته روان دي بدون بدر دي بهتري بدر دي
ډیر ډیر مننه محسن صاحب د مشال ریډیو سره خبر دفعه اوریدونکو محسن داور سره مو مرکه واوریدا اوس درنازه مجید بابر اجازه غواړم د الله پامان
دا مشال ریډیو دا